السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته خراغلې. ډېره برخه د ازما حق د خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام کړئ د سات خبرونو ته. د اسلام آباد په فیصل ټاون کې پاکستانی پولیسو درې افغان خبریالان نیولې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال نور الله اکبری ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا غک پخوانی خبریال اشق الله جلالزی، د ارزو ټلویزیون پخوانی خبریال ذکر الله یزدانی او د وی محلي راډیو کارکونکو عتیق الله رحیمی نن سهار سه شنبه پولیسو نیولی او حاجی کم ته انتقال کړی دی. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبر اعلان ولی نیول شوی، خو ډیر کړه پاکستانی پولیس په دې هیواد کې میشت افغانان د ویزو د نه درلودو لقبل نیسی او بیرته افغانستان ته ریپورت کوي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو میاشتو کې په زره هاو افغانان د دوی پټکو د قانوني اسنادو د نه درلودو لامل بیرته افغانستان ته اخراج کړی دی. د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې وتنه وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار رسنیو ته ویلي چې پیښه د مایمی ولسوالۍ په ورفک سیمه کې د فولډر ډوله موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د کامګار په خبره ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوی. په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي اصولو نه رعایت د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. د ایران پلازمینه تهران کې د لوړو بایو په اعتراض کې لاریونونه چې یک شنبه پیل شوی وو نن سه شنبه هم دوام لري. د ازادۍ راډیو فردا څنګه د راپور لمخې د تهران په بیلابیلو سیمو کې خلک راټول شوي او د حکومت د بد اقتصادي وضعیت او لوړو بایو په ضد یې شعارونه ورکول. دا لاریونونه وروسته له هغه پیل شول چې د ایران په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو او سرو زرو بیې لوړې شوې. د لاریونونو له پیل وروسته د ایران د ولسمشر د اطلاع رسونې او اړیکو دفتر د هیواد د مرکزي بانک د مشر د لری کېدو خبر ورکړی دی. د ترکیه د کورنۍ یو چارو وزارت وایي د داعش ترهګرې ډلې پر ضد عملیاتو کې نن سه شنبه 350 شکمن کسان نیولې دي. دا شکمن کسان په داسې حال کې نیول شوي چې پرون دوشنبه د ترکیه په شمال لویدیځ کې په یو وسلوال نښته کې درې پولیس وژل شوي او شپږ وسلوال کسان ټپیان شوي وو. د ترکیه د کورنۍ یو چارو وزیر علي يرليكايا وایي چې د عملیات د ترکیه په یو ولایتونو کې شوي. له دې وړاندې د استنبول لوی ترنوال اعلان کړی و چې پولیسو د دې ښار په 114 سیمو او دو نورو ولایتونو کې ډېر شمیر اسناد او ډیجیټلي مواد ضبط کړي دي. او د بنگلاديش لومړی خزینه صدر اعظم خالده ضیا او د لری کړای شوی مشر شیخ حسینی اصلي سیاله د اوږدې ناروغۍ له امله مړ شو. هغه اتیا کلن و. د ضیا د بنگلاديش نېشنلست ګوند د سیشن می پورس پر فیسبوک پانه ولیکل زموږ د خوخي مشر نور زموږ سره نشته.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
درنو اوریدونکو سلامونه، از سلطان محمد سروریم او د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې لکونه نجونې او ښځې په افغانستان کې له تعلیم او تحصیل محرومه پاتې دي، په 2015 کال کې په افغانستان کې په ښځو باندې محدودیتونه نور هم شدید شول. په دې وروستیو کې په هرات کې روغتونونو ته تلونکو ښځو او ځینو ښځینه ډاکټر صاحبانو ته وویل شول چې له چادري پرته دې نه راځي. د ملګرو ملتونو په دفاترو کې د ښځو په کار نور قیودات هم ولګول شول او د ښځو غږ هم عورت وګڼل شو. د دازما حق دی په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې دغو محدودیتونو د نجونو او ښځو په ژوند څومره تاثیر کړی دی. را سره میلمنی دی څارنوالا او د نجونو د تعلیم فعال زرکه مالیار صاحب او د ښوونځي استاد او شاعره فرزانه زیار. د پوهنتون استاد او تاریخ پوه محمد زمان مزمل سره مهم مرکه کړې ده چې د خبرونه په پای کې به واورو. خپل دواړو میلمنو ته هرکلی وایم، اغلی مالیار او اغلی زیار ده. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت را کړی دی. پایل به اغلی مالیار نو وکړو. اغلی مالیار، اول خو خبرونه ته ښه راغلاست. څه فکر کوئ چې دغه وروستیو قیوداتو د ښځو په ژوند باندې به څومره تاثیر راوستي، او کله چې تاسو دغه قیودات واورېدل لکه د چادري په سر کول اجبار، څه فکر مو وکړ؟
لومړی غواړم چې تاسو ستاسو قدرمنو همکارانو او درنو اوریدونکو او د غراسرنی ملمنې ته خپل سلامونه او احترام وړاندې کوم. وړاندې کوم کور موادان لږه چې موږ ته بلنه راکړې ده. دا طبیعي خبره ده چې د ښځو د کار او ټولنیز فعالیت مخنیوی د هېواد په اقتصاد او ټولنیز ثبات باندې جدي منفي اغېزې لري، ځکه ډېری کورنۍ د ښځو په عاید باندې ولاړې دي او د هغوی د کار منع کول فقر، بیکاري، ناامیدي یاس او په ټولنه کې نارضایتي ډېره کړې ده. موږ وینو چې ډېری کورنۍ یا ډېری خویندې داسې وي چې د خپلې کورنۍ اذقه یې برابرونه او نن ورځ هغوی دي د دغه حالت د غوړه فقر د ټولنې سره دی چې نورې ستونزې هم موجود لري، اما د ښځو د کار نه د لاس اخیستل یا د دې محرومول د کار نه یا د ټولنیز فعالیت نه د سیاست او اقتصاد نه طبیعي ده چې د ډېرې ستونزې او مایوسۍ رامنځته کړې دي. موږ په دې باندې پوهېږو چې د نجونو زده کړې او په ټولنیز ژوند کې د ښځو ګډون حقیقت کې د اسلامي امارت تر ډېرې ستونزې ایجاد کړې دي. د دې مشروعیت اساسي شرط هم دا دی، هم په د کور دننه او هم د کور بهر کې چې د کومې ستونزې موږ وینو یا وجود لري یا کوم تحریمونه چې وجود لري، چې دا خپله په یو ډول باندې دغه تحریمونه د پانګونې مخنیوی کړی ده او بیا پانګونه چې موږ یې د کار شرایط نه مساعد وي، دا ټول یو په بل پورې تړلې خبرې دي. موږ په دې پوهېږو چې اسلامي امارت د بیا رغونې او یو څو بنسټیزې پروژې تطبیق کړي دي چې ښایي د افغانستان په تاریخ کې بېساری واوسي. اما دغه مثبتو کارونو سولې او امنیت کې د یوې خوانه د ملت په زړونو کې امیدونه غوړولي دي، د بلې خوا د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو ملت په راتلونکي باندې یو ډول بې اعتباره کړی، مایوس کړی او اندېښمن کړی دی. نو دغه ټولې کومې لاسته راوړنې چې اسلامي امارت لري د پروژو د تطبیق د بنسټیزو کارونو چې انکار سره نشي کولی، ما دا ټول په یو ډول نه یو ډول د دغه تړلو ښوونځیو یا د ښځو د ټولنه د ټولنیز ژوند نه حس کولو په وجې خپل هغه ارزښت چې په ملت کې لري او صنعتي د سیوري لاندې راوړی ده، دا د دې نه انکار نه شي کېدلی. یعنې دا په دې معنی ده چې یوازې سړکونه جوړېږي او یا دا چې ودانۍ جوړېږي اپن سټیزې پروژې جوړېږي، دا ډېر ښه کار دی. اما پراختیا یوازې هغه وخت معنا پیدا کولی شي چې انسان او په ځانګړي ډول ځوان نسل او د هغه جملې نه زموږ خویندې چې د ټولنې نیمه برخه ده یا نیمه برخه یې جوړوي، دوی دې په حقیقت کې د دغه پرمختګ اصلي محور واوسي.
مننه.
هغه ټولنه چې د خپل نفوس نیمایي برخه یې له زده کړو او ټولنیز مشارکت نه محرومه کړي، نو په ظاهر کې آباد هم واوسي، نو په عمل کې بل فکری، فرهنګي او اقتصادي رکود سره په خوشحالۍ سره مخ.
ډیره ډیره مننه. عین نظر استاد مزمل هم لري، موږ مرکه سره کړي، هغه وایي چې طالبان حکومت په افغانستان کې د رغونې د بیا رغونې پروژې تطبیق کړي، هلې ځلې کوي، کابل کې سړکونه جوړوي، نور هم. خو په دې موضوع کې د ښځو له تعلیم محرومول، د نجونو له تعلیم محرومول، په دې کې ورسره ډیر د ملت ډیر لوی برخه ورسره مخالف دي، حتی په طالبانو کې هم په دې اړه اختلاف شته. رابسو خپل بلې میلمنې ته د ښوونځي استاد او شاعره فرزانه زیار صاحب ته اغلی زیار ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او موږ سره په دې خبرونه کې است. مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو درنی
امکاري ته یو هم لرنه ټول اوریدونکو ته ډیره مننه چې وخت مو له تاسو سره په برنامه کې راځي.
استاد زیار، تاسو اوس تدریس کوئ په خوانځي کې چیرته؟ کابل کې که نه تدریس نه کوئ؟
هو بالکل تدریس کوم، مکتب ته هم راځم او خپل تدریس نه روان ده.
څوم ټولګي شاګردانو ته تدریس کوئ؟ انجونو ته کالکانو هم دی پکې کابل کې؟
نه، پنجم دی او اوس هم مکتب یې تشفګم څنګه دی نو څلورم پنجم او شپږم پنجم څنګه تدریس کوم
کوم زمين تدریسوي
پښتو او دغه زمين تدریس
پښتو او درس می وانه ورنه
دغه لازم
دینی دینی
دنیات
دنیات دنیات دنیات دیرخه اغلی زیار دغه ورستی او قیودات تاسو څخه کابل کې ګرځي څه هیڅ کوي مګر ریپورتونه واوردل چې په هرات کې مثلا د سپیکر مسته شوی و چې خزینه مراجعینو ته ویل شي و چې بزور چې باید چادرې واغوندي راسی او یو ډاکټر صاحب هم منشي و او ته ویلي چې راځي نو باید چادرې په سر وي په هرات کې خزینجونې عموما هغه چادر نماز لوی ټکرای په سر وي په کابل کې خو دا څه نه یې کستا
تر اوسه خو ما داسې کوم څه نه دي لیدلي خو مکتب ته چې زمونږ هغه هیبه بتمنه کوم نو دا چې چادرې وغوښتو یا چادر نماز وغوندو داسې نه دي مقصد هغه حجاب شته چې یعنې باید د اسلامي اصولو سره سم حجاب پر ځان باندې وي او حجاب یو خاص نمرې هم لري کله د استادانو ارزیابي کېږي نو په ارزیابۍ کې حجاب یو ځان ته نمرې لري او هغه ښځې چې حجاب نه لري نو طبعاً هغوی په تنقیصاتو کې راولي او همدارنګه صحیح هم چې کله ګیره یا خولې ونه لري هغوی ته هم یو مشکلات جوړېږي او دا خبره کابل کې لا تر اوسه نشته چې باید چادری اطمانی رو ولری یا چادر نماز ولری یا خبر نشت
شاید په هرات کې په منفرد توګه دا سپیکر هم است شوی بی دغه حجاب چته
او بخیر وخت دا بل هم دا و چې مخکې له جمهوریت وخت کې دلی و چې هرات خلکو د هرات ته ځو د چادر نماز اغوسته کنه معمول
وو الته
وي تر اوسه ولې چې دا دې اما غزای دی والی یا کومبل چا مروي
وي چادر نماز پر سر کې هغه وګ ټکرای یا چې مونږ کې خزي پر سر کې هغه دی بیا ته وای ورته و بیا وای ته ورته ویل چې نه چادري چادري د بوکراسي ورته وای د برقان سي ورته وای دا پر صورت و تاسو څوک یا خپلوانو خزینه خپلوانو کوم دفتر کې کار کوي کابل کې یا څوک ملګری مې ملګری مو څوک کار کوي دفتر کې کوم دفتر کې
هو زموږ یو خپلوانو مې چې هغه د معرف علي په ترجمه باندې کار کوي
د تالیف تالیف او ترجمه
او تالیف او ترجمه برخه کې سید جمال الدین کې کار کوي
سید جمال الدین کې ډیر ښه ډیر ښه تاسو اوریدلی دی چې داسې فرامین یا داسې اوامر صادر شوی وو چې په غو کې اشاره شوی و د خزو غک ته د خزو اور اورد دی څو میاسي بخوا
مې کول اوریدل نو خو دا خبر بیا ډیر عملی نشه کنه څه وایي اواز خو ځینې خلکو له خوانه وی یا پرېشتیا باندې سیاسي اوس دغه خاص څه نشته مثلا چې زه ښکاري کولای شي بازار ته ولاړ شي کله څو د وخت یو چا سره په شایي حساب کې خبرې وکړي
دا شرعي حجاب شرعي حجاب چې تاسو کله خوانځي ته ځي او ورته راځي تاسو له تاسو په سر کوي سترګم کې پټي وی لکه چادرې کنه مخ پکې څرګند وی
خبر خدا وی چې په لار کې کله موږ زو او خو تر په خو په تو حجاب غوندو او ماسک اچو ماسک لرو په څنګ کې کوم جنو سنت وی هغه ماسک هم لري کو او خپل تدریس ته کو کله چې د خوانځي آمد صاحب یا د نظارت ځای راځي نو بیا باید هغه ماسک وښته وغوندو
او کلمو چې شاګردان انجن شاګردان له شګم صنف نه فارغيږي تاسو هغوی رخصتوي کور ته زی تاسو ته سوای چې استاد نور نغواړو تعلیم یا تحصیل ته ادامه ورکو ک څنګه تاسو ته سوای
زموږ د ژوند سوې تر ټولو سخته لحظه کوم د کلام دا وی هاته به کله شروع نه مې ته تشويش وي چې تاسو خپل د بچارګان اوس فارغيږي یان د دې څو خلکو د ګروپ راته وایي چې استاد یې کله په مکتبونو کې راشي او استاد یې زمونږ راشو حتی ځینې راته وایي چې استاد یې خپله عمله کومه کا چې زه کله بیا کولای شم مکتب ته راځم شپږم سمستر نو ډېر زیات خوشی وی او دا وایي چې په ژوند کې مخته لاړ شي. په جمهوریت کې ورته ویلای شو چې ته به ډاکټر شې، ته به انجینر شې، ته به معلم شې، په ژوند کې مقام ته ورسېږې. د دې لپاره ته ډېر کوشش وکړه او ډېر درس ووایه. اوس هغه هدف نه وي، ورته فقط ورشم تدریس وکړم نور نه پوهېږم، خاص هدف نه لرو. او په دې اړه مې ډېره کیسه هم لیکلې وه چې ډېره خوشینوونکې وه. همداسې چې یوه شاګرده راته وایي چې ډېره ښایسته پاچه راکوي او په دې پاچه کښې دې پوره نمرې اخېستې وي. خو بیا زه ورته وایم چې ماشاءالله تا خو پوره نمرې وې وړې، د دې سترګې مې ډکې شي. بیا راته وایي چې استاد خیر ده ما ناکامه که. زه ورته وایم چې ولې دې ناکامه که، ما وایي که چېرته مې ناکامه نه کړې بیا به کال ته زه په کور ناسته یم، درس به نه شم ویلی. او دې سره ټول صنف کښې غږونه راځي چې ټول صنف شاګردانې وایي چې ما هم یعنی موږ ټولې ناکامه که، چې کال ته کولی شي بیا مکتب ته راشو. نو ماشومانکې دا یوه خوشینوونکې ماشوم وي، ډېره زیاته سخته وي. او کله چې دوی پاره ده شي نو ډېرې زیاتې ژاړي، په ډېر ناامیدۍ سره کورونو ته ځي. حتی کله چې راته وایي چې استادې مونږ خو بیا کتابونو ته نه راځو که نه، کار ته خو به نه راځو که نه، استادې بیا خو به تا نه وینو که نه. نو دا ماشومان دا ډېره سخته وي.
استاد زیار، دغه خبرو مو حتی په موږ باندې ډېر تاثیر وکړ، اورېدل ډېر غمجن دي. په هر صورت اغلی زیار، داسې کومه بدیل لار نشته چې شپږم نه وروسته هغوی آنلاین زده کړې وکړي که ستا اوس افغانستان کې؟
آنلاین زده کړې ووایم چې زه چې یوه استاده یم او تقریبا دوه درې ځایه نور هم آنلاین کارونه لرم، وظیفه لرم. زما لپاره د انټرنیټ پوره کول سخت دي، یعنی زه هم وظیفه لرم، هم معاش لرم او نور آمد هم لرم. یعنی په اوس حالت کښې د انټرنیټ پوره کول بېحده زیات سخت دي. دا بېچارګانې چې کله د شپږم صنف نه فارغ شي، بیا په یوه کلي کښې ژوند کوي، مثلا په تنور باندې ډوډۍ پخوي، په اور باندې دیګ پخوي، هغه پلان د بختورې پلار شپږ 2000 روپۍ معاش لري، د کمبخت پلار خو هغه هم نه لري. نو په داسې شرایطو کښې آیا امکان لري چې دوی د سمارټ کمپیوټر ولري، دوی د دومره انټرنیټ پوره کړی شي چې آنلاین درس وایي؟ بیا په داسې حالت کښې چې اوس انټرنیټ بېغلوي صحیح نه په اسانۍ کار هم نه کوي، یا په لږو پرتو سیمو کښې انټرنیټ بېخي سم کار نه کوي، نو دومره مصارف پوره کولو آنلاین درس ویل زه فکر کوم د دې نجونو لپاره چې حتی په دې ځای کښې څوک له نجلۍ سره موبایل سم نه ویني، خپله موبایل ورسره وویني وایي چې یعنی ولې موبایل ده ورسره که نه، او ډېر ورسره موبایل نه وي. کومه یوه که چېرته هغوی کوزده کړي وي نو هغوی سره به موبایل وي. نو په داسې حالاتو کښې زه فکر کوم د دوی لپاره آنلاین زده کړې ډېرې زیاتې سختې دي. اول خو شته نه، بیا کوي هم، د دوی ورته رسېدلې ډېر
ډېره ډېره مننه استاد زیار. تاسو ته به بیا هم راشو اغلی مالیار صاحب، د استاد زیار خبرې مو واورېدې، څه فکر کوئ؟
ډېرې دردونکې وي، ډېرې دردونکې دي دا خبرې. خیر، زه خو په دې فکر یم چې که څه هم دا ډېرې دردونکې دي، اما موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکړو، ځکه دا پر حق مبارزه ده. او د یو 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 ټولنه په هغه صورت کې پرمختګ کولی شي چې هغه لوستې میندې ولري. که هغه ټولنه لوستې میندې ونه لري نو نه شي کولی چې یو باخبره سالم او مسؤول نسل وروي. زه د خور خبرو سره موافقه یم چې آنلاین زده کړې یو حقیقي بدیل د حضوري زده کړو دپاره نه شي کېدلی، او دغه اقتصادي ستونزې چې دې خور ورته اشاره وکړله، دا زموږ په ټولنه کښې فقیره ټولنه کښې دا شته، او دا حقیقت مسلم حقیقت ده چې همداسې ده چې ډېری ورته لاسرسي نه لري. اما که هغه څه چې ورته لاسرسي لري او حداقل هغوی دې وشي کولی چې د دغه آنلاین زده کړو نه ګټه واخلي، دا به هم یو څه یو غنیمت وي. یعنی
څه چاره نه وي نو یوه لاره کېدی شي، څه چاره بله چاره نه وي نو آنلاین ته مخه کېدی شي. مهرباني ده، ما ورکړې خپلو
فعلي شرایطو کښې همداسې ده. په فعلي شرایطو کښې خو منګه وینو چې د سړډیر امکانات وسی امکانات فعلاً وجود نه لري، سره لدی چې په کابل کې امید چې هغه مکتبونه ډیر ښوونځي ډیر شوي وسی یا مدرسې یا نومې دارالعلوم یا هر شی چې په باندې ښه دی، خو چې دا دینی او عصري علومو تدریس په کې کېږي د شخصي مکاتب په نام باندې چې دا سکه له راغلم افغانستان ته شپېته عصري ښوونځي تېر خلاص شوي دي، یعنې امید ده چې دغه وسعت پیدا کړي او د ټول هیواد په سطحه باندې ورو ورو دا تړلې دروازې د خویندو په مخ باندې خلاص شي. البته نه یوازې د ښوونځیو، د ټولو تعلیمي مؤسساتو، ځکه کله چې زه په دې باندې فکر کوم دغه د اوست په یو دوه میاشتو وروسته یا درې میاشتو وروسته تقریبا دوه نیمې میاشتو وروسته نوی په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل کیږي، او تر اوسه پورې که څوک په دویم سمسته یا اول سمسته تپ کې و نو اوس به فارغ وي خویندي، یا په نورو رشتو کې اوس دغه د فارماسي منګه دی پاکستان د هغه زهري دواونه او درمل نه که خلاصېږو، اوس په څونه فارماسیستان یې منګه درلودلې په دغه فابریکو کې، خو اړتیا ده چې فارماسیست کار وکړي، یوازې نارینه خو نه دي، یعنی د ټولنې نیمه برخه ښځې دي، او ښځو په هره برخه کې اړتیا شته، او په هره برخه کې دوی دې کولای شي چې د ټولنې په آبادۍ کې د هېواد په بیا ودانولو کې، چې دا تقریبا 50 کالو جګړو ځپلی ده وګور کې او هېواد آباد کې، مګر موږ وینو چې په خواشنۍ سره تر اوسه پورې هم دغه موضوع لکه څنګه چې ویل کېږي تابو ګرځېدلې ده، یعنی اجازه حتی کله داسې پېښېږي چې مشران هم اوس په دې باره کې خبرې ډېرې نه کوي، سره لدې چې موږ په دې پوهېږو چې دوی د خپلو حتی ما اورېدلي چې خپلو اولادونو لپاره کورنیو کې د خپلو لونو لپاره په کورنیو کې معلومان ټاکلي دي، ښوونکي ټاکلي دي چې دوی د ماشومانو ته لونو ته درس ورکوي، یا ما نه پېږم چې څونه به حقیقت لري، پرون اوړمه ورځ مې په ایکس باندې ولوستل چې د بهرنیو چارو د اداري معین صاحب ډاکټر صاحب وردک لور په پاکستان کې درس وایي، یا مثلا نور داسې مشرانو لونې په یا په بهر کې یا د کور دننه ورته ښوونکي ټاکلي دي. ما امید ده چې په ټوله ټولنه باندې فکر وشي او دغه حالات نه چې ټولنه ورسره مخ ته دي نه باید ټولنه وویستل شي، ځکه د یو هیواد برخلیک د نجونو له زده کړو محرومولو او د ښځو په کور کې کېنولو سره نه شي جوړېدلی. رښتینې پراختیا له ښوونځي پیلېږي او له پوهاوي تیریږي، او بیا هغه وخت کې یو پیاوړه ټولنه جوړېدلی شي. او د موږ په دغه شرایطو کې چې موږ قرار لرو، موږ وینو چې الحمدلله ډېر مثبت کارونه کېږي، ولې کله چې ذهن دی ذهني هیواد جوړ نه شي او د بشري قوه جوړ نه شي، نو یوازې په ماشین به څوک چلی چې مغز ورته وجودونه لري چې هغه ماشین باندې کار وکړي. زما یادېږي چې زما یو آشنا ډاکټر دی، یو افغان په ناروې کې ډېر پېژندل شوی ډاکټر دی، ډېر ښه کلینیک خپل شخص لري، د زړه ډاکټر صاحب اکرم زلمی. د ماته چې زه افغانستان ته لاړم، دا لا په جمهوریت کې تللی وم، دوه افغانستان ته لاړم ننګرهار ته، او هلته یو ډېر مدرن ماشین د زړه د پاره جوړ شوی، د زړه د ناروغیو د تشخیص لپاره او د درملنې لپاره، اما په باندې یو لښت خاورې پرتې وي، ځکه څوک په استفاده نه پوهېده. نو او موږ اوس وینو چې دغه یو شتمه پیړۍ د نوې ټکنالوژۍ یا د مصنوعي ځیرکتیا پیړۍ ده، او دلته ډېر شیان څوک په دې باور باندې باور وکړي که بهیونه کې چې کورونه اوس روبوت باندې جارو کېږي، پلاس هم نه کوي، اوس هغه ماشین برقي ماشین خو څه کوي چې پروبوت یې ګر شیشي پروبوت باندې پاکي، یعنی دا ژوند داخل هغه عادي شیان دي، عملیاتونه پروبوت باندې کوي. اما موږ یو ډېر ښه د نجونو روبوت ټیم درلود، امید ده چې دغه ټیم بیرته راوغوښتل شي، او د دوی دغه پوهې او علمیاتو انرژي نه د افغانستان کې د نورو روبوت خویندو روزلو لپاره تینا ګټه پورته شي. موږ اړتیا لرو افغانستان په هره برخه کې اتیا لري، الحمدلله پروژې تطبیقیږي، اما د دغو پروژو د تطبیق لپاره موږ نوې انرژي ته ضرورت لرو. موږ سږ کال چې راغلي وو هلته موږ سره خبرې کې وویل شو چې
افغانستان غواړي چې د سټاک مارکیټ یا د اسهامو مارکیټ جوړ کړي. اما په دې برخه کې داسې څوک نه و چې دا مارکیټ جوړ کړي. یعنی کمبود د کادرونو وجود لري او دا کمبود دغه نجونې هم پوره کولی شي. نجونې دومره استعداد لري لکه نارینه چې لري. او دغه نیمه ټولنه د نیمه برخه د ټولنې چې فعالیږي طبیعي خبر ده چې د هیواد پرمختګ که اوس 50% دغه وخت کې 100% کېږي. لکه خو د یو نفر په دوه نفر کار کوي. نو
اغلی مالیار بل پختنه ملتا سونه د راځي خارج کې افغانان څنګه مرسته کولای شي د انجنو په تعلیم کې برخه واخلي. شپږم نه پاس خو اور باندې محدودیت دی. تر شپږم صنف پورې افغانان مثلا خارج کې دي څه مرسته کولای شي چې هلته له تعلیم سره دي خصوصا د انجنو مرسته وکړي؟ پیسې ټوله کی څه ډول مرسته وکړي؟ بس پنه را ونده کی ویلی ګلته
نو بس پنه کا چرته چارواکي وایي چې موږ پیسې نه لرو چې خوندې خلاص کو بیا بس پنه به افغانان دا شهامت کی چې بس پنه بټوله کی او د خوندې مصارف باور کې آمد الته خو تر اوسه پورې دا واسي شو نه ده. ملت سره علت نه ده شریک شوی چې ولې خوندې تړلې دي. تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه پیژما زه عملاً تر کوم ځای څخه خبره ایم ډېر زیات آنلاین ښوونځي په البته په هغه ځایونو کې چې امکانات شته دي او اقتصادي توانمندي وجود لري هلته د آنلاین ښوونځي شته دي. د بهر نه هم تنظیم شوي دي آنلاین پوهنتون وجود لري او حتی ما ته وویل شو چې 10,000 نجونې په کې درس وایي آنلاین پوهنتون کې. چې دا البته که څه هم ډېر د یو 1,000,000 نفوس چې هدا اقل 10,000,000 باید ذکر د پاره آماده وي چې البته دا خویندې دي که 10,000 هم پکې درس وایي نو دا هم یو څه ناڅه امید بخونکی دی. ولې په حقیقت کې باید خپله د هیواد دننه د هیوادوال لاړ شي او د چارواکو سره مخامخ کېني او خبرې وکړي. په یو لوی تعداد لاړ شي او سره کېني خبرې وکړي. زه په دې مطمئنه یم چې دا مؤثر واقع کېږي ځکه موږ چې افغانستان ته ځو یا موږ د جرګې سره په افغانستان ته دا دوه ځلې تللي یو او راتلونکي کال کې به هم انشاءالله که د خدای راضا وه بیا به لاړ شو بیا به د مشرانو سره کینو بیا به ورسره خبرې وکړو. زه په دې مطمئنه یم چې نتیجه ورکوي ځکه د موږ تیر کال تګ دا نتیجه ورکړه چې شپږ ښوونځي خلاص شو د مدرسې او دارالعلوم په نامه باندې
دینجون لپاره
دولسم پوری
کابل کې ایک نور ولایتونه کې هم
کابل کې خلاص شو
دا خبره نه ویل
سنتي کوره غلې نه هم يم
التا کوم چارواکو سره وکتل هغوی څو ویل تاسو خپل اندښنه څرګند کړه مثلا دا خبرې اوس موږ پروګرام کې کوو اتمن دوی اوري یا به موږ دا خبرې ورته کړې وي چې مخزه مثلا د جامعې نیمای برخه ده او د خزه تعلیم محروم سي ځان رسیږي په لړن محل او په اوږد محل کې دولت ته یو خبره څه و اتمن تاسو چارواکو سره لیدلې د کابل کې څه ویلې؟
و موږ چارواکو سره لیدلې چارواکو ټول د موږ سره هم نظر دي. یعنی اکثر قاطی اکثریت د موږ سره هم نظر دي. اما دوی دوی چې تاسو اصل ده او موږ ته دغه پېستله دغه فرمان د قندار نه راغلی دی او د مشر نه راغلی دی او موږ ته مجبور چې اطاعت وکړو. بل لار د دې د پاره نشته. دا سره لدی چې دوی په دې باندې پیږي چې دا د اوږدې مودې کې د افغانستان بربادي ده. دا یو مسلم حقیقت ده. اما دوی هم داسې خاص چارواکي هم څه نشي کولای. د تر کوم ځای چې موږ ولیدل یعنې موږ چارواکو سره ډېرو چارواکو سره موږ ولیدل ډېرو زیات هم تېر ځل همدا ځل اکثریت په دې باندې تعلیم په اهمیت باندې د خویندو د زده کړو په اهمیت باندې قاطي اکثریت پوهېږي او تللي دي. خبرې مور سره کړې دي د مشر سره د شیخ صاحب امیر المؤمنین سره. اما دا چې دوی دي څه دلیل لري متاسفانه نه موږ سره شریک شوی ده او نه هم د ملت سره دا دلیل شریک شوی ده تر اوسه پورې.
اغلی ملیار تاسو هڅه ونه کړی چې خپل قندار ته لاړ شئ جرګې سره هلته؟
منګه هڅه کړې ده، منګه دا دوه کاله هڅه کړې ده او راتلونکي کال لاړو بیا به هم دا هڅه وکړو، خو موږ ته تر اوسه پورې دا امکان نه ده برابر شو. یعنی کندهار ته که موږ لاړ شو او موږ سره د مخکې نه موږ ته څوک یعنی دا وعده رانه کړي چې موږ کولی شو د مشر سره یې وګورو، نو زموږ کندهار ته به تک دونه